ولسی جرګې یو شمېر غړي خبرداري ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپېریالي اغیزو شاهد وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ ګڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارک شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټې پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زه وایم نس مې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. جرکا و مرکیگم.
پا ادب جام که با دا پختو جبه دا لمرنه یو غزل بول و شایرانو لدلی اکبر زمین داوره درو پیجنو.
زا عشقیم یار هم نیز، زا عشقیم یار هم نیز، نور چنل رو تمیز.
او پا ورخمین خیال که با دا کک او زرینه منظومه دا چلورم سرود لمره برخواه ری.
پینزه واره شل شل زره سر تیری، ور سره دی ډیر آسونه او اسګاډی، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لننه اته ویش کال وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستې چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پار یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماسټري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه، خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیویي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1/3 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړه شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسیون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1/3 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یوه کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیر اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلومات ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پاتې شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړي او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګ ځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره چاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د خبرګولې په 1990 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړې، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورو ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړی چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نو د خوده لګه د سترګو ته درګه دلته بیا د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه وازی دا چې شاعر و، هغه ګن نور نثری اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه لمرګ سو اونې وړاندې له ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپل آثار په اړه وویل.
نو ما خپل چې د پلمړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه ماسلون باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړ چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو د بد حالات ناخوالې دا پکې نه کړ کې نکاس مندلې ده. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بشپړه کړی دا دس بووی چې بشپړه دا او امدارنګا ور سره پسند کې چې د مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دیوی نه میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی.
اروخات ګلاب ل روان ورجن د ور سره ډیر زوريده او د همته غزور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت.
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زخ هر څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جنو شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غفل دردونه پزړ کې دننه د ځان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو.
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسرلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې. ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه. خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته له ځان سره یو.
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
پر پښتو او پښتونوالی ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالی لیکلې. زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالی بحث کړی. نننې هنر جاج مو همدغې موضوع ته ځانګړی شوی.
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاد محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنوم د چھ دغه اثر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑنا دا خبرے کو جڑک سے پوپیل کے رتو آیا چھ دغه اثر چستا سو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسمر وقت کی لکھل ہے پسمر مخنو کی دے او کم موضوعات پہ شامل دی.
ڈیرا مننا ما خو دغه د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن شل پیشور پونتم سخه ما ڈاکٹرا خسته ده دغه ڈیزرٹیشن ملکل د دې لوړ سر لیک دی پښتونواله یعنی پښتونولی. نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا سم دغه موضوع تعقیبوله او کله چې پی ایچ ڈی درالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي. ما په خپل دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی. لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیه. خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي. هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و. دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي. بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي. دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لرا تک سره پښتونواله جنو ځایونو کې تغییر خوري په جنو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه مال د پښتو یو متل دی وایي که یو لرې سل واره پښته که سل لرې سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لرې سل واره پښته که سل لرې سل واره پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیکو شاعرانو یا نویو شاعرانو نو بیا دغه چې و د دریم باب چې دی پښتونواله او د نوي عصر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه وي پر شوی معلومات نه وي ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسس کې چې وه شامله وه د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافي پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه دا د پښتونوالي په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بالاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصل څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چې مامله وو ما خزونه سره ډیر کار اخستې د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دي د وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بیا له دې ځای ډیر کومونه لږدې دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبي تر اوسه پورې پراته پاته سوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خو دا هم ذهن یې نه مني ساینسي اپروچ یې نه مني چې دا پښتانه خو هم له یو ځای دي نو که د پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم ژبه پښتو سي نو دا شیان چې دي دا خلک له موږ سره داسې په ړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې که داسې کوټلې پاخه دلیلونه له موږ سره یي بیا اوس نوې څېړنې را روانې دي. زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یمه چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې اوس دا ثابتوي چې کاکړ کاسی ساګزی دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغسې نو نورې څېړنې دي چې هغه رامنځته کېږي وخت پر وخت به نوی باعث کېږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلي یو چې پښتانه آریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بېلوي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې شته چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنی نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنی خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنی زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه یا بېلوي او دا د پښتنو جغرافیه د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سمج ربیلای
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کل دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان پکله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پرې وځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ڈی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر د هغه په ژبه وښبړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
که په پیل کې درات وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه
ډیره زیاته مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ورسره وي دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته هڅه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد شوی هغه د شعر په ژبه باندې ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او دا غي لو بل خاص خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې هغه لیکم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانول
تقریبا چې وخت ویلې زیات وشو داسې شپاړسولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
اکثره شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم
او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقل باندې یا د شعر د لیکلو په عقل باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا. هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما لپاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکما، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت وی چیز ما زړه پیارام شي بس.
پرته لدی چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعری کوئ، نثر هم لیکئ او څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خري. بعضي ټوټې لیکم، بعضي هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم، داسې څه شیان دي هغه بیا لیکم. یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي. آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې د لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و. ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښي یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي. تر څنګه بیا نور بعضي مسلکونه دي چې پاره کې مې هم کار کړی دی، اوس د کړې مې پکې کړی دی. هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زده خپل روزي د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص تکړه ما په دغه برخه کې چې زده د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړی، خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکړم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلې نه یې. په مطالعه کې ډیر خدسي مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې، زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او خو پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خلاص، تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه. یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان وي، سیګي ادیب او شاعر غوي تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم، ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ. ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي. په بازي خلکو باندې کم وږي په ما باندې په بازي بازي وختونو کې دغه خیال شته غالبه کیږي زه په کې شیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده بټیکوټ ډیرې یوه شاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي واوسي زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم واوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي یعنی زه پې خوښ یم خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي نه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي
لومړی به درته یو غزل ووایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له ښار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي زما یاغي ککر نه منې سجدې تیګو تا زما یاغي ککر نه منې سجدې تیګو تا زه پرې خفه یم کمې سر له دغه دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک سیری بګریوان کړم چې له کاره وځي
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکول شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوشش کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپانا
شیرینی ډاکټر صاحب مرشم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه په یوه ساه لګیا و ډاکټر صاحب مرشم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لکه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردی ده ګېډه خو مخپله ده ها دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبه شي د له درد علاقه مارتا ویده پر ډاکټر غوسه شو زوایم نسم خوګیږي او تراته د سر درد ګولۍ راکوي ژر کا ومړ کیګم ډاکټر شونډي بوڅی کړې اورورا بهر هر څه شته ورشل هم غزايه خدوا واخله زه څه انساني ډاکټر نه يم چې ستاده ګیډي تشخیص دی وکړم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټری د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستاب شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوی د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زپکی دستا پشان دخرو علاج کوم. پوی شوی دا وخت دی چې واسطه دی بی هر کال کیږي. تو خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور مې اعصاب مه خرابوه، ژر وځه. امین پزګیرو سنگ وګراوه، تیلیفون یې راوویست، اوکې یې کړ. هلو فواده، تر کلینیک راشه، ټول ملګري راوله، ژر کوه چې مړ کیږم. لا څو دقیقې نه وې تېرې چې د امین شاوخوا د ده ملګري ولاړ وو. طارق پر فواد غږ کړ، راشه په شا یې کړه، سړی ښه نه دی چې سهزامې ته یې ورسوو. هله بلاله، ته په سړک یو موټر ودروه. په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې. د فواد غږ نور غلي کړل. ډاکټر صاحب، سم وایې، محصلین یو، دا مو ملګری دی، علاج یې وکړه، په ګیډه یې درد دی، ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حال شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کیږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره وو، چا ډاکټر تر ګیره او پښو نیوه. د خدای لپاره هلک مړ کیږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی، لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل. څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. طارق وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه، ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام،
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو لومړکو شاعرانو څخه دی، چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي، چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږېدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم، چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له اووه سوه یو اویا څخه اته سوه اووم هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه اثر هم په همدغو کلونو کې دی چې اووه سوه اتیا هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په اته سوه هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې لڅو زړو پاڼو څخه موږ باور کولای شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مخترع پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویل دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه:
ز عاشق یار هم نیز، ز عاشق یار هم نیز، نور سنلرو تمیز. یو پر بلا عاشقان یو، یو پر بلا عاشقان یو، پخپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسرن زوریو، چی نگدی نیو محجوریو. عشق خده کبلا ده، عشق که خده کبلا ده، پیدا کرده زمک مولا ده، که غگ نکا عاشقان سوک، مرسی دوی پر دا جهان سوک. زک مخ پا اوخو سور کرم، زک مخ پا اوخو سور کرم، زک باب صورت تنور کرم، لایق دا چه دا زو کرم، چطو مت پا پریار نکرم. ولی هر زی زبیل تون کرم، ولی هر زی زبیل تون کرم، بیا دا سروخ کو رجون کرم، هم اشنا خوار کرم هم زان، بیا تهمت کرم پر دوران.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پېښېږي د کک او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه یې اورو.
ریشمین خیال چلورم سرود د زرنگ د پاچاهی ارگ پمانهی که د هما جامون گرزی مجلس جور ده زرینا ملک بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترتاوی که د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو یا خندا ده یا خبرې د مشرانو چرت لری در باب و چنگ نغمه ده یو ناسا پا ملک شورا و لاره شور و زوک چوب شو یو دم پا طول در بار که ملکی پا دیر غرور پا حسک غاره ده ساکانو پر مشرانو ناره وکره یه زما دلوی تبر ستر و مشرانو یه پا توره او پا پوه که خاغلیو پای وستون ده زمک طول مبارک وی خونن وارم چی او راز در تخکار اکلم پا گاوند که ده پارتیان و ده نیتونو اردوان چه ده پارتیان و اوز پاچا ده لو لخکر ده پارس را ایست ده زمم جنگ ده پینزه واره شل شل زره سر تیری ور سره دی دیر آسونا او اسگاری پا زنزیر تدلی سل وحشی پیلان هم زمگ چارگر و یشمارلی دی پوزونه اردوان دی را روان دی زرنگ بند تا چی دی پیل پا زور وران کری او ناچا پا زمونگ خار پا لوی سیلاو بند لاحو کری او بیا وار وی هرمند و خپل وطن تا زرینه چل مسی دی تای میری سیم چل لمری ستر واکمن زرینه و دی کوروش دی جنگ صوب من هاویانلی چلخ کری ده پارسیانو تار پتار کرد ده خپل زوی کسات واخیست لکوروشا چه ده شاه پریکره سری ورن را ور او پوینو ده پارسیانو ی خلوب کرد زما بدن که هم تاویگی او چلیگی زما بدن که هم تاویگی او چلیگی ده غی انا ده وینو غرزنگونا ده لمری زرینه بللور زرینه نن ولاره ده هرمن پننگو نام ده هیرمن زوی د ساکستان زمونگ و رور ده هر یو چاسکه دی اوبوی پر مونگ پور ده زموگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زموگ ده مخ آب و آبرو هم ده غسین ده زموگ پتی زمونگ باغون پر خلوب دی
دا اوبه د ساکستان د وجود وینه، همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایي. دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی. زلمسی د تایمیریس بیا یم ولاړه، نن په ننګ د ستر هیرمن چې زما ورور دی، بل کوروش دی را روان، بل یې لښکر دی. د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه، هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي. ما چې تاسو را بللي یاست لرې، د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه. پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه، ما چې تاسو را بللي یاست لرې، د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه. پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه، د ملک په خبرو کې څه شور و، درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول. تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو، د جامونو شرنګا شرنګ.